السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې. د ولسي جرګې یو شمېر غړیو په ځینو ولایتونو کې د دایشتلې د فعالیت پر پراخېدو اندېښنه ښکاره کړه. په دې خپرونه کې دا هم اوري چې دفاع وزارت د افغانستان په شمال کې د دایشتلې حضور کمرنګه شي. دا خپرونه یو ساعت دوام کوي. خپرونه په خبرونو پیلوو. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې هالنډي چارواکي اټکل کوي چې د اسلامي دولت ډلې وسلولو په اروپا کې له 2 تر 3 پورې تروریستي بریدونو لپاره آمادګي نیولې ده. د سعودي عربستان په مشرۍ نړیوال ائتلاف چې په یمن کې د حوثي یاغیانو په وړاندې جنګیږي د 48 ساعتونو لپاره اوربند اعلان کړی. په پیل کې له ناجي صفینا د افغانستان خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د مشرانو جرګې دری پلاوی خبرداري ورکوي چې د حکومتي مشرانو اختلافات به د نظام د ړنګېدو لامل شي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د کم عمره سرتیرو په موجودیت اندېښنه څرګندوي او ټاکل شوی چې د آسیا د زړه هیوادونو شپږمه غونډه د افغانستان او هند په مشرۍ جوړه شي. د خبرونو تفصیل. د مشرانو جرګې د ری پلاوی وایي د حکومتي مشرانو اختلافات به د نظام د ړنګېدو لامل شي. د دغې جرګې دویم مرستیال حسیب الله کلیمزی نن ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د کابینې په جوړښت کې له پوره عدالت نه کار واخلي.
د ملي وحدت حکومت رهبرانو ترمنځ اختلافات په چوکیو، اختلافات په پوستونو، اختلافات په نورو مسایلو هیڅ وخت د ملت په خیر نه دی، هیڅ وخت د نظام په خیر نه دی او د نظام د پایښت لپاره یو لوی ګواښ دی. موږ د جوړښت مابرې سره جمهور نه د هیلالو د پوره عدالت نه کار واخلي.
د خبري ورسته له هغه مطرح کیږي چې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش په خپلو تازه څرګندونو کې په قدرت کې د قومونو په غیر عادلانه ګډون سخت انتقادونه کړي او ویلي چې د روانو اختلافاتو دوام به هیواد کړکیچن حالت سره مخ کړي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د کم عمره سرتیرو په موجودیت اندېښنه څرګندوي. د دغه کمیسیون د مرکزي دفتر یو غړي عبدالله عابد نن ازادي راډیو ته وویل چې له ملي او نړیوالو ضمانتونو سره سره لا هم په دې هیواد کې اندېښنې پر ځای پاتې دي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د شمال ختیځ څانګې مشر هم رسنیو ته ویلي چې امنیتي ځواکونه ځینې ماشومان په پوځي برخو کې روزي او جنگ ته یاستوي. د افغانستان ولسی جرګې وایي ستره محکمه دي د وزیرانو د استیزا په اړه داسې پریکړه ونکړي چې اعتبار ته زیان ورسیږي. د دغه جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر چې نن د جرګې مشري کول ویل ستره محکمه یو معتبره قوه ده او باید د اجرایه قوې تر تاثیر لاندې رانشي.
ستره محکمه چې دا با اعتبار اداره او قوه ده باید هر کوم کار چې د قانون په چوکاټ کې ترسره شوی وي هغه د سترې محکمې سره رابط د اجرایه قوې لخوا نه ونیسي، ځکه چې د سترې محکمې اعتبار د سوال لاندې وړي.
دا سرګندونې وروسته له هغې کېږي چې تېره اونۍ ولسي جرګې 14 هغه وزیران استیضا کړل چې له 80% څخه کمه پراختیایي بودیجه یې مصرف کړې وه چې له هغې جملې څخه یې 10 تنه سلب صلاحیت کړل. ولسمشر غني د وزیرانو د استیضا او سلب صلاحیت موضوع د تفسیر لپاره سترې محکمې ته لیږلې، خو سترې محکمې تروسه په دې اړه خپله پرېکړه نه ده اعلان کړې. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې د آسیا د زړه هیوادونو شپږمه غونډه د افغانستان او هند په مشرۍ په دغه هیواد کې جوړه شي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې کانفرنس کې به په بیلابیلو مسایلو خبرې وشي. دی وایي هغه څه چې په مشخص ډول به په دې کانفرنس کې پرې بحث وشي هغه د دغې پروسې لاسته راوړنې او په مخ کې پراته خنډونه دي او همدارنګه له دغو ستونزو د راوتلو په مسلې به هم خبرې اترې وشي. نوموړي وویل چې دا کانفرنس د دسمبر په 14 جوړیږي او پکې به د افغانستان په ګډون د بیلابیلو هیوادونو استازي ګډون کوي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري.
سلامونه. هالندي چارواکي اټکل کوي چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو په اروپا کې له شپېتو تر اتیا پورې تروریستي بریدونو لپاره آمادګي نیولې ده. د هالند د تروریزم پر ضد د مبارزې همغږي کوونکي نن له اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي چې د اسلامي دولت ډلې په اروپا کې خپلو پلویانو ته ویلي چې سوریه ته بیرته ولاړ نه سي او په اروپا کې دې د بریدونو لپاره آماده اوسي. دی وایي اروپا توانېدله د هغو کسانو شمېر کم کړي چې د اسلامي دولت ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره په وروستیو کلونو کې منځني ختیځ ته ورغلي دي، خو زیاتوي چې دا په دې معنا نه ده چې د ترهګرۍ ګواښ له منځه تللی. پر دې سربېره هغه خبرداری ورکړ دا چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې د له منځه وړلو عملیات بریالي دي، نو دغه ډله په ټوله نړۍ کې خوره سوې ده. د هالند د تروریزم پر ضد د مبارزې همغږي کوونکی اټکل کوي چې د 3000 تر 5000 پورې اروپایان اوسمهال په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې تر څنګ ولاړ دي. د سعودي عربستان په مشرۍ نړیوال ائتلاف چې په یمن کې د حوثي یاغیانو په وړاندې جنګیږي د 48 ساعتونو لپاره اوربند اعلان کړی چې سرلنه نه پیلېږي. دا په روان کال کې دریم ځل دی چې اوربند اعلانېږي. د سعودي عربستان یو رسمي خبري اژانس ویلي چې که حوثي یاغیان هم دا ومني او د خپل تر کنټرول لاندې سیمو ته د بشري مرستو لېږلو ته اجازه ورکړي، نو کېدای سي دا اوربند نور هم وغځېږي. د سعودي په مشرۍ نړیوال ائتلاف د 2015 کال د مارچ له میاشتې د حوثي یاغیانو په وړاندې جنګیږي. داسې احتمال شته چې انقره د روسیې تولید S-400 ډول هوایی دفاعي سیستم وپیری. ټاکه سوې روسیا او انقره پر دې موضوع بحثونه پیل کړي. د روسیې د پوځي تخنیکی همکاري د فدرالې ادارې مشر الکساندر فومن پرون انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي چې شایي ډېر ژر د دواړو هیوادونو د حکومتونو جوړ یو کمیسیون په دې اړه خبرې پیل کړي. د ترکیې د دفاع وزیر فکري اشک د نوومبر پر 18 ویلي و چې انقره د دغه روسی سیستم پرانیول غور کوي، خو هیله یې وشوه چې د دوی د ناتو متحدین نور وړاندیزونه ورته ورکړي. ترکیه تیر کال هم له چین څخه د ورته دفاعي سیستم د اخیستلو په اړه خبرې پیل کړې وې، خو وروسته له هغه چې د ناتو متحدینو یې مخالفت ورسره وکړ نو دوی دا خبرې پرېښودې. کوم کس چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د ملي امنیت د سلاکار په توګه نومولی، هغه وایي چې له ترکیې سره باید اړیکې ښې کړو. متقاعد ډګر جنرال مایکل فلین چې پرون د ملي امنیت د سلاکار په نوم معرفي سو، د هیل ورځپاڼې ته ویلي چې فتولا ګولین چې په پنسلوانیا کې اوسي یو افراطي ملا دی. فلین د امریکا د انتخاباتو په ورځ هم لیکلي وو چې واشنګټن د ترکیې اوسامه بن لادن ته پناه ورکړې او موږ باید ګولین ته پناه ور نه کړو. فلین زیاته کړې چې موږ باید خپل بهرنۍ تګلاره سمه کړو او ترکیه ته د ترکانو له نظر وګورو. فتولا ګولین هغه څوک دی چې انقره یې تورنوي چې په جولای کې په ترکیه کې کودتا وکړه او د ترکیه چارواکو له واشنگټن څخه بیا بیا د ګولین د ورسپارلو غوښتنه کړې ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په پام کې لري چې نن په لیما کې د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکاریو د سرمشریزې په څنډو کې د چین، جاپان، ویتنام، فلیپین او پیرو له مشرانو سره وګوري. د دغو دوه اړخیزو لیدنو لړۍ به د ویتنام له مشر سره په کتلو پیل سي. ټاکل سوی دغه هیواد راتلونکی کال د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکاریو دورهیي مشري وکړي. دغه دوه مشران به په خپلو کې د سوداګرۍ د لا زیاتېدو پر امکاناتو، پوځي همکاریو او د اټومي انرژۍ په اړه بحث وکړي. تر دې لیدنې وروسته به پوتین د فلیپین له ولسمشر او د پیرو له صدر اعظم سره وګوري. دا به له پوتین سره د دوی لومړنۍ خبرې وي، خو د چین د ولسمشر شي جین پینګ او د ولادیمیر پوتین ترمنځ به دا پر روان کال کې 15 ځل وی چې خبرې سره کوي. د خبرونو پای
دا ازادي رادیو ده. د ولسی جرګې ځینو غړو په ځینو ولایتونو کې د داعش د فعالیت پر پراخېدو اندېښنه څرګنده کړه.
د حکومت او د امنیتي ارګانونو نه په جدي توګه غواړو چې خپل جدي اقدامات وکړي.
دفاع وزارت وایي د هیواد په شمال کې د داعش په باب بحث یوازې په مطبوعاتو کې مطرح دی. ځینې کارپوهان وایي په پاکستان کې د پګواش مؤسسې لخوا جوړېدونکې غونډه به د افغانستان لپاره لاسته راوړنه ونه لري.
هغه کسان چې پاکستان سره نږدېوالی لري هغوی کوشش کوي چې په ګواش کې د پاکستان حضور حتمي کړي.
د کندز ځینې اوسیدونکي شکایت لري چې په دې ولایت کې ناامني او وسله والې غلاوې زیاتې سوي.
که په یوې ولسوالۍ کې غیر مسؤول وسله وال دي، په بله ولسوالۍ کې وسله وال مخالفین دي. یعنی بې نظمي د تیر وخت په پرتله باندې ډېره زیاته شوې.
بلخوا د فراه اوسیدونکي د ولایتي شورا له نوې مشرتابه څخه غواړي چې دغه ولایت ټولنیز پرمختګ ته زیات پام وکړي.
شورا جدید څخه دا خواهش لرم چې د غریب خلکو سره کومک وکړي او بل د دوی په د ژوند فکر کې اوسي.
په بلوچستان ایالت کې احتجاج کوونکو له مرکزی حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د ترک ښوونځیو د ښوونکو او زده کوونکو د ایستلو پریکړه بیرته واخلي.
د غریب طلبه د پاره د دې اسپیشلی د بلوچستان د خلکو د پاره دا یو د نعمت دروازه ده. آیا دا دروازه د نسبند
دو اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې ووري تاند څنګه او حقیقت څه دی؟ د ولسی جرګې یو شمېر غړیو په ځینو ولایتونو کې د داعش ډلې د فعالیت پر پراخېدو اندېښنه څرګنده کړه او له حکومت څخه یې د دې ډلې په وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. دوی وایي چې داعش په زابل کې پیاوړی حضور لري او په کونړ کې یې جلب و جذب روان دی او حتی نور ولایتونو ته خپل جنګیالي لیږي. خو دفاع وزارت وایي چې داعش ته په افغانستان کې ځای نسته. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې داعش ډلې له ننګرهار ولایت سربیره وس خپل فعالیتونه کونړ، زابل او ځینو نورو ولایتونو ته هم پراخ کړي دي. د ولسی جرګې غړي سخي مشواڼي د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د کونړ په ولایت کې د داعش ډلې جلب او جذب په چټکۍ سره روان دي.
د کونړ په مختلفو ولسوالیو کې د داعش دعوت روان دی او ځوانان ننګرهار او نورو ولایتونو ته.
د ولسی جرګې بلغړی عارف رحمانی هم وایي چې داعش د زابل ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې فعال حضور لري او له ښو امکاناتو برخمن دي. د زابل ډیری ولسوالۍ د داعش تر کنټرول لاندې دي. دوی په ډیرو پیاوړو تجهیزاتو او امکاناتو سره فعالیت لري او داعش ډله هلته ښه سازماندهي او مدیریت لري. له دې وړاندې د زابل والی بسم الله افغان مل ازادي راډیو ته ویلي وو چې داعش ډلې د زابل په څو ولسوالیو کې مجهز مرکزونه جوړ کړي دي. بلخوا د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان وایي که د داعش پر ضد جدي اقدامات ونه سي ښایي داعشیان دغه ولایت له جدي خطر سره مخ کړي. خو وسلوال طالبان په زابل ولایت کې د داعش ډلې حضور ردوي. دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په افغانستان کې د داعش په فعالیتو اندېښنه څرګنده کړې وه. بلخوا د ولسی جرګې دویم مرستیال ظاهر قدیر چې د شنبې په ورځ یې د دغې جرګې مشري کوله له حکومته وغوښتل چې د هیواد روان امنیتی وضعیت ته دې بشپړه پاملرنه وکړي.
د کونړ وضعیت، د زابل وضعیت، د افغانستان د نورو ولایاتو وضعیت او بل خصوص چې اوس د سرپل موضوع یاد شولا، د حکومت او د امنیتی ارګانونو نه په جدي توګه غواړو چې خپل جدي اقدامات وکړي. امنیت داخلي کمیسیون ته وظیفه ورکول کیږي امنیتی ارګانونه دې راوغواړي دا موضوع دې په جدي توګه ورسره وسیړي.
په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې داعش ته ځای نشته او سر پورته کولو ته به یې پرې نږدي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې د داعش ډلې د سوق او ادارې ټولې سیمې تر څارنې لاندې دي. دوی وایي موږ د دې ډلې ټول د سوق او ادارې ټولې سیمې تر څارنې لاندې نیولې. دوی نشي توانېدلی چې داسې ځای جوړ کړي او که چېرته داسې څه وي هغه یوازې خبرې دي. کوم ځای کې چې دوی فعالیت کوي د قهر سیلاب په نامو عملیات روان دي. له دې وړاندې داعش ډله تر ډېره په ننګرهار، غور، غزنی، زابل، فراه او یو شمېر نورو ولایتونو کې فعاله وه او د ملي شورا ځینې غړي څرګندوي چې د افغانستان شمال ته یې هم ریښې ځغلولې دي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش په ګډون د ټولو تروریستي ډلو پر وړاندې دا مهال عملیات روان دي او د داعش جنګیالي د دغه وزارت په خبره په ځینو سیمو کې لکه ننګرهار سخت ځپل سوي هم دي.
ومردل چې د ولسی جرګې یو شمېر استازو په ځینو ولایتونو کې د داعش د فعالیت پر پراخېدو اندېښنه ښکاره کړه. وروسته له هغې چې د افغانستان په شمال کې د داعش د حضور په اړه اندېښنې څرګندې شوې، دفاع وزارت وایي چې په شمال کې د داعش حضور یوازې مطبوعاتي بحث دی. د دفاع وزارت د ویان مرستیال ټینګار کوي چې دولتي ځواکونه د افغانستان په شمال کې د داعش له جنګیالیو سره نه دي مخامخ شوي. یوسف خان زدران نور حال راکوي.
هغه ډله چې یو وخت یې په افغانستان کې حضور ردیده اوس یې تر شماله د فعالیتونو په غځېدو اندېښنې څرګندېږي. کومه موضوع چې دفاع وزارت یې یوازې د بحث تر کچې بولي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ځینو شمالي ولایتونو کې که څه هم د داعش د حضور په اړه بحث کیږي خو افغان ځواکونه هلته د داعش جنګیالیو سره نه دي مخ شوي. هغه په دې باور دی چې د افغان حکومت پر وړاندې جنګېدونکي ډلې په بېلابېلو نومونو فعالیت کوي.
شکل سازماندهی شده ایش ما تا حال موږ د هیواد په شمال کې تر اوسه په سازماندهي شکل له داسې څه سره نه یو مخ شوي چې هلته دې د داعش تر بیرغ او نښان لاندې زموږ پر وړاندې تخریبي عمل ترسره سي. که څه هم په ځینو ولایتونو کې په دې اړه څه ویل سوي، خو دا تر اوسه د اطلاعاتو او رسنیو د بحث تر کچې دی.
دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه د هرې هغې ډلې په وړاندې جنګیږي چې د نورو هیوادونو په نیابت جنګیږي او په افغانستان کې تروریستي اعمال ترسره کوي. دا په داسې حال کې ده چې د شمال په ځینو ولایتونو فاریاب، سرپل، جوزجان او بدخشان کې د داعش د حضور په اړه د ملي شورا د ځینو غړو اندېښنو تر څنګ د جمهور رئیس لومړی مرستیال هم خبرداری ورکړی دی. تیره میلادي میاشت جنرال عبدالرشید دوستم وویل داسې اطلاعات یې ترلاسه کړي چې داعش د بادغیس له لارې د هیواد په شمال لویدیځ او د بدخشان له لارې د افغانستان په شمال ختیځ کې د مشکېدو هڅه کوي. د دې تر څنګ په شمال کې ځینو نورو چارواکو د هغې له ډلې د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور په هغه ولایت کې د داعش حضور تایید کړی او په شمال کې یې د دې ډلې د حضور په پراخېدو اندېښنه ښودلې ده. پولیسي جرګه کې د فاریاب د خلکو استازی فتح الله قیصری وایي په شمال کې ورځ تر بلې د داعش فعالیتونه ډېریږي او نور مخالفین د دې ډلې سره په یو ځای کېدو دي.
حضور داعش به مراتب د شمال روز به روز
په شمال کې د داعش حضور ورځ په ورځ زیاتېږي او زیات شوی. تر څنګ یې هغه طالبان چې په خلکو یې ظلم کړی او یا یې پخوانی رول نشته د داعش تر څنګ ولاړ دي. دا د داعش خلک دي. زه سل په سلو کې تاییدوم چې هلته په شمال کې هره ورځ د داعش حضور زیاتېږي.
داعش روز به روز نفوذ زیات شي درایسته.
که څه هم دفاع وزارت راتلونکې میاشت د خاص چمتووالي او د تازه عملیاتو خبره کوي، خو ځینې کارپوهان او د ولسي جرګې یو شمېر غړي په دې باور دي چې د داعش ټوله هڅه شمال کې مشکېدل دي. له دې وړاندې ویل شوي دا ډله د شمال له لارې منځنۍ اسیا ته د رسېدو هدف لري چې روسي، تاجکستاني او قزاقي چارواکو وار له مخه په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ځینی کارپوهان وایي په پاکستان کې د پګواش موسسې لخوا جوړېدونکې غونډه به د افغانستان لپاره لاسته راوړنه ونه لري. تمه کېږي دغه غونډه د سې شنبې په ورځ په اسلام آباد کې وسي چې هدف یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو ښه کېدل دي. قسیم سولمل د چارو له کارپوه نظر محمد مطمئن سره د مرکې په سر کې د پګواش موسسې د غونډو د موثریت په اړه پوښتنه کړې.
پګواش دوه ناستې چې په قطر کې وسولې، یو ډول طالبانو خپل پیغام په کې وړاندې کوو، افغان حکومت هم وړاندې کوي او افغان سیاستوالو هم ګډون کړی یو ښه پرمختګ و. ولې په وروسته کې هڅه وسوله چې د پګواش دغه پرمختګونه یو ډول خندنیسي مشکل سره مخ شي.
مشخصا دا کسان به څوک یو څوک وړي چې دا ناستې نتیجه ورنه کړي.
ګوري په افغانستان کې هر څوک کلاس وهنې کوي. پاکستان هم خپل کسان لري، ایران هم لري، نور هیوادونه بیم لري. هغه کسان چې پاکستان سره نږدېوالی لري هغوی کوشش کوي چې په پګواش کې د پاکستان حضور حتمی کې. مخکې کانفرنسونو کې پاکستانیانو په پګواش کې رول نه درلود او په هغوی کې ګډون هم نه درلود. غواړي چې داسې زمینه په مساعده کې چې په اینده کې پاکستاني ریټایر یا متقاعد جنرالان په پګواش کې ګډون ولري.
مطمئن صاحب، دا چې اسلام آباد د تازر سوی دی چې داسې غیر رسمي ناسته د دوی په خاورو کې جوړه سي، فکر کوي علت دا دی چې خپل پاکستان وسته نړیوالو تر فشار لاندې دی که یا د طالبانو موقف داسې دی چې دوی خپل غواړي د سولې خبرې باید په یو نوي ډول پیل سي؟
زه فکر کوم چې پاکستان غواړي د نړیوالو نظر بل لور ته واړوي او په پګواش کې خپل حضور پر اټلونکو کې په خلکو باندې ومني. د پګواش په اوسنۍ ناست کې طالبان خبر هم نه دي او بلنه هم نه ده ورکړل شوی.
نو فکر کوي آیا د دې دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په دې حد خرابې دي چې بل اخره ضرورت کوشش او پګواش ته چې نړیواله مسأله او د سولې په مسایلو کې کار کوي چې دوی باید منځګړی توب کړي او د دواړو هیوادونو اړیکې ښې کړي؟
نه، که د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خرابېږي باید د ډیپلوماټیک لار نه هغوی خپل مشکلات په خپله حل کړي. پګواش نه کولای شي. ولې هڅه دا کېږي چې پاکستان د دې نه کار واخلي، ځکه هغه چار جانبه ناستې چې شروع شوی ولې او پاکستان یې شروع کړی وله هغه ناکامې سولې، طالبانو پکې ګډون ونه کوي. امهاله پګواش په قطر کې ناستې لرلې او طالبانو کې ګډون کاوه، یو ډول امیدونه ورته و. اوس غواړي پاکستان چې د پګواش دغه پروسه هم سبوتاش شي او هغه خپل غشت دین واخلي چې چار جانبه ناکامه شوي، پګواش هم باید ناکامه شي.
د چارو کارپو نظر محمد مطمئن وو. او سم نسیم شفق د کابل چپ رسپانو ته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل ډیر مطالب د امریکا له منتخب ولسمشر سره د ملي وحدت حکومت د مشرانو د اړیکو د ټینګولو پر اړتیا او د حکومت او ولسي جرګې د تقابل په اړه لیکلي دي. ویسا په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د حکومت مشران د ډیر ژر له ډونالډ ټرمپ سره خپلې اړیکې ټینګې کړي. په مطلب کې د امریکایي چارواکو له قوله راغلي چې افغان مشران باید افغانستان ته د ښاغلي ټرمپ د پام لپاره منتظر پاتې نه شي. د مطلب لیکوال په کابل کې د امریکایي پوهنتون د سرپرست جبیر سیدنی له قوله ویلي چې د ملي وحدت حکومت مشران باید ډیر ژر کار پیل کړي او د امریکا له منتخب ولسمشر سره خپلې اړیکې ټینګې او پراخې کړي. سرنوشت ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په یو مطلب کې لیکلي چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه طرحه تاییدوي چې له مخې پاکستان د ترهګرو ملاتړ پیژندل کیږي. په مطلب کې د ټرمپ د ټیم د یو فعال کس شالاب کومار له قوله ویل شوي چې ښاغلی ټرمپ د کانګرس له هغې طرحې ملاتړ کوي چې له مخې پاکستان د هغو هیوادونو په قطار کې راځي چې د ترهګرو ملاتړ دي. په مطلب کې د ښاغلي کومار په حواله ویل شوي چې ډونالډ ټرمپ به هرومرو د پاکستان پر ضد دغه اقدام کوي. چراغ ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو د ولسي جرګې د لومړي مرستیال ظاهر قدیر له قوله لیکلي چې د کاندید وزیرانو د نه معرفي کېدو په صورت کې به بودیجه هم تصویب نه شي. په مطلب کې د ښاغلي قدیر په حواله راغلي چې ولسي جرګې وزیران د کوم خاص هدف لپاره نه دي استعضا کړي او باید ژر د سلب صلاحیت شویو وزیرانو پر ځای نوې څېرې د جرګې ته وروپیژندل شي. د مطلب لیکوال ویلي چې د حکومت او ولسي جرګې ترمنځ تقابل ګټه نه لري او د دې جرګې د لومړي مرستیال له قوله یې لیکلي چې باید د دولت د ټولو قواوو ترمنځ همکاري او هماهنګي موجوده وي. دنیا ورځپاڼې هم په یو مطلب کې همدې مسلې ته اشاره کړې او د ولسي جرګې د لومړي مرستیال ظاهر قدیر له قوله یې لیکلي چې ولسي جرګه د خلکو د غوښتنو پر اساس کار کوي او حکومت د تقابل سیاست غوره نه کړي. او سرخط ورځپاڼې په دې اړه یو مطلب کې لیکلي د ولسي جرګې لومړي مرستیال سترې محکمې ته د وزیرانو د استیضا موضوع محول کول ناسم او د قانون خلاف عمل بللی دی.
د ازادي راډیو ترشنه اسمان لاندې اونیز پروګرام کې د مازیګر له دریو تر څلورو بجو په افغانستان کې د ریل ګاډو د جوړولو پر امکاناتو او په دې برخه کې د حکومت پر پلانونو بحث کیږي. له څلورو تر پنځو بجو د پاکستان لخوا د سولې د خبرو پر وروستیو هڅو تمرکز کیږي. تاسو هم کولی سئ په دغه پروګرام کې برخه واخلئ، پوښتنه وکړئ او خپل نظر سره شریک کړئ. دغه پروګرام نن خپریږي، د ټلیفون شمیرې هغه شیبه اعلانیږي. د کندوز ځینې اوسیدونکي شکایت لري چې په دې ولایت کې ناامني او سلوالی غلاوی زیاتې سیوی، خو د کندوز والی خلکو ته ډاډ ورکوي. اجمل آرین له سیمې نور حال راکوي.
د کندوز ولایت اوسیدونکو وایي چې په دې ورستوي کې په دې ولایت کې نامنۍ او وسلوال غلاوې ډېرې شوې دي او د نوموړي ولایت سیمه ییز چارواکي د امنیت پر اوستو کې پاتې بولي. د هغوی د خبرو پر بنسټ چې اوس مهال خلک له کندوز ښار څخه ولسوالیو ته په ډاډه زړه تګ راتګ نشي کولای، ځکه له مرکز څخه ولسوالیو ته د لارو په اوږدو کې وسلوال مخالفان شتون لري.
او داخل د ښار کې د غلو کچه زیاته شوې او د تروریستانو کچه زیاته شوې ده، چې ټولو خلکو ته امنیتي ستونزې جوړې کړې دي او تعداد خلک زیات په تشویش کې دي.
د کندوز په ټولو ولسوالیو کې لکه د اوس نامنې ډېرې دي، که په یوې ولسوالۍ کې غیر مسؤول وسلوال دي، په بله ولسوالۍ کې وسلوال مخالفین دي. یعنی بې نظمي د تیر وخت په پرتله باندې ډېره زیاته شوې ده.
په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا رئیس امرالدین ولی هم د خلکو خبرې تاییدوي او د کندوز له سیمه ییزو چارواکو څخه غواړي چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې ګوټلي ګامونه پورته کړي، څو د خلکو اندېښنې او ستونزې رفع شي. د کندوز سیمه ییز چارواکو د طالبانو پر وړاندې هیڅ کوم اقدام نه دی کړی. طالبان یوازې له ښار څخه وتلي، خو همدا اوس د ښار په نږدې څنډو کې شتون لري او خلک د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. بلخوا د کندوز والی اسدالله عمرخیل د دې ولایت اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې د افغان امنیتي ځواکونه شپه او ورځ د ټولنې په خدمت کې دي او هیڅ چاته دا اجازه نه ورکوي چې د خلکو پر وړاندې ستونزې او ننګونې جوړې کړي.
دښمن در ولایت کندوز غیر راضي کې اینجا بریازوا یک
دښمن په کندوز کې هیڅ هم کولای نشي او کندوز به د هغوی په ګورستان تبدیل کړو او زه خلکو ته ډاډ ورکوم چې د خپل کاروبار ته ادامه ورکړي. موږ او امنیتي ځواکونه د خلکو په خدمت کې یو او هیڅوک هم د خلکو پر وړاندې ستونزې نشي جوړولی. د یادولو وړ ده د دې ولایت اوسیدونکي وایي سره له دې چې اوس مهال د کندز ښار شاوخوا څنډې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي، خو په دې ورستیو کې د ښار دننه د خپل سرو وسلوالو شتون هم زیات شوی دی او له کبله یې په ښار کې د وسلوالو غلاوو، د کورونو غلاوو او د قتلونو کچه هم لوړه شوې ده. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
و موردل چې د کندز اوسیدونکي له ناامنیو او وسلوالو غلاو څخه شکایتونه لري. بلخوا د فراه ولایت اوسیدونکي د ولایتي شورا له نوي مشرتابه څخه غواړي چې د دغه ولایت ټولنیز پرمختګ ته زیات پام وکړي. احمد شاه فطرت او نور تفصیل.
د فراه ولایت د اوسیدونکو په خبره ولایتي شورا باید لومړی د امنیت د ټینګښت په برخه کې پر امنیتي چارواکو ټینګار وکړي او په دوم قدم کې د بخش آباد بند په جوړولو کې د حکومت سره مرسته وکړي. دوی همداشان د ولایتي شورا د غړو څخه غواړي چې په خپل منځ کې دې هم ژغې ډېره کړي او همداشان دې په فراه کې د اداري فساد سره هم د مبارزې بهیر چټک کړي.
عبدالکبیرانه فراه ولایت یو تن اوسیدونکی، موږ قبلا هم چې د رئیس صاحب فرید بختور رو د خدمتونه خوشاله وو، خو بیا هم د دوی صدا هیله لرو چې انشاءالله چې لا هم نور کوشش وکړي. ولې دا نوی رئیس صاحب و چې د جمیل امینی امیندوار یو چې دوی هم زموږ و مشکل بهتر رای حل پیدا کی.
کوج عبدالواسی از غلیکا کاری دو غلام من دون از همه ارگان ها دولتی باست خصوص شورای ولایتی در باره بند فرا بسیار کوشش کنه.
از شورای جدید خدا خواهش نرمه چه در غریب خلق سر کمک و که او بل دادی پا دجوان فکر که واسی در تزبلار چند باوره که چه پا افتو افتو خلق نست یو روپی کار نست بچه و که
پام دیال کې د فراه ولایت دولتي شورا منشي د عبدالله قانی هم د خلکو د غوښتنې پر ځای بولي. قانی وایي چې د دوی په لومړیتوبونو کې هم په فراه کې د امنیت ټینګښت او د بیارغونې د پروژو عمل کېدل قرار لري. د ولایتي شورا منشي همداشان په خپلو خبرو کې د ازادي راډیو سره ژمنه وکړه چې د مرکزي حکومت څخه به په هر ډول امکاناتو د فراه ولس حق اخلي او پر دې ژمنې ټول وکیلان ولاړ دي.
موږ غواړو چې د ملت او د حکومت ترمنځ دا واټن موږ راکم کړو او د دوی تر مابینځ یو ښه اتحاد او اتفاق سبب وګرځو او انشاءالله زموږ یو اړخ د وظیفې مو او دا دی چې موږ به د مرکز سره خپل روابط شټینګ ساتو، د ریاست جمهوری سره، ریاست اجرایی سره، مربوطه وزارتو سره به موږ همکار پاتېږو.
د فراه ولایت د ولایتي شورا اداري پلاوی څلور ورځې وړاندې وټاکل شو. جمیله امینه رئیس، خیر محمد نورزی مرستیال او عبدالله خانی د منشي په توګه د یو راتلونکي کال لپاره ټاکل شوی دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. ځینې افغان کارپوهان د کابینې د وزیرانو استعزا او سلبې صلاحیت کول د قانون خلاف کار بولي. بلخوا د افغانستان ولسی جرګه لا هم پر خپل موقف ولاړه ده او له سترې محکمې غواړي چې د اجرایه قوې تر تاثیر لاندې رانیسي. تفصیل له عبادالله اننزیز خبري.
یو شمیر افغان کارپوهان په دې باور دي چې ولسی جرګې د اساسي قانون خلاف د کابینې وزیران سلب صلاحیت کړي دي. د حقوقي چارو شنونکي مسافر ور د شنبې پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د افغانستان ولسی جرګې د اساسي قانون خلاف د وزیرانو په غیاب کې د هغوی په اړه پریکړه کړې او هغوی ته یې د عدم اعتماد رای ورکړې ده. ښاغلی فریور وایي په اوسني وضعیت کې د وزیرانو په اړه د ولسی جرګې دغه پریکړه د افغانستان په خیر نه ده او باید ورته ژر تر ژره حل لاره وموندل شي.
د افغانستان د اساسي قانون د 29 ماده پر بنسټ د کابینې د وزیرانو استعزا او بل اخره سلب صلاحیت کول صراحت لري. استعزا باید حضوري ووسی. له بده مرغه د افغانستان د اساسي قانون د 29 ماده د حکم خلاف وزیران په غیاب کې استعزا سوي دي.
ولسی جرګې تیرونی د کابینې له 14 استعزا شویو وزیرانو څخه وتنه سلب صلاحیت کړل. افغان حکومت هم د ولسی جرګې دغه پریکړه د اساسي قانون خلاف بللی او د وزیرانو د استعزا او سلب صلاحیت موضوع یې د تفصیل لپاره سترې محکمې ته راجع کړې ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د سترې محکمې د مسؤلانو نظر هم ولرو، خو زموږ له پرلهپسې غوښتنو سره سره هغوی د هر ډول جزئیاتو له ورکولو څخه ډډه وکړه. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي بیا ازادي راډیو ته وویل چې حکومت په دې اړه د سترې محکمې پریکړې ته په تمه دی.
د افغانستان د کابینې د پریکړې پر بنسټ تر هغې چې سترې محکمې په دې اړه حکومت خپل تفسیر نه وي استولی، وزیران خپلو دندو ته دوام ورکوي. موږ هم د سترې محکمې پریکړې ته په تمه یو او له هغه وروسته به خپل دریځ روښانه کړو.
خو آیا د اساسي قانون تفسیر د سترې محکمې صلاحیت دی؟ د حقوقي چارو شنونکي مسافر ور وایي دا چې افغان ولسمشر د دغه موضوع تفسیر سترې محکمې ته راجع کړي په دې برخه کې هم ابهام شته. د فریوار په خبره دا هم لا نه ده روښانه چې د اساسي قانون تفسیر کول د افغانستان د قضایه قوې صلاحیت دی او که د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون. په ورته وخت کې د افغانستان ولسي جرګه لا هم د وزیرانو په اړه د خپلې پریکړې پر عملي کولو ټینګار کوي. د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر وایي ستره محکمه دې د وزیرانو د استیضا په اړه داسې پریکړه ونه کړي چې اعتبار ته یې زیان ورسیږي.
ستره محکمه چې ده با اعتباره اداره او قوه ده، باید هر کوم کار چې د قانون په چوکاټ کې ترسره شوی وي هغه د سترې محکمې سره رابط د اجرایه قوې لخوا نه ونیسي، ځکه چې د سترې محکمې اعتبار د سوال لاندې وړي.
هخوا د احمد شاه مسعود د بنسټ مشر احمد ولی مسعود په دې باور دی چې افغان حکومت او د افغانستان ولسي جرګې په ګډه د وزیرانو د استیضا او سلب صلاحیت کولو سناریو جوړ کړی ده. د ایوای حکومت په پام کې لري چې یو شمیر وزیران له واکه لري او پر ځای هغه کسان وګمري چې په حکومت کې ورته ونډه نه ده ورکړ شوې او اوس له حکومت څخه ناراضه دي، خو حکومت دا ډول څرګندونې تل رد کړي دي.
له دې سره دوه نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له فریبا ظاهر ناورو.
د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي د حکومتي مشرانو اختلافات به د نظام د ړنګېدو لامل سي. د افغانستان ولسي جرګه وایي ستره محکمه د وزیرانو د استیضا په اړه داسې پریکړه ونه کړي چې اعتبار ته زیان ورسیږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د کم عمره سرتیرو په موجودیت اندېښنه څرګنده کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل سوې د آسیا د زړه هیوادونو شپږمه غونډه د دسمبر په 14مه د افغانستان او هند په مشرۍ د هند په امرتسر ښار کې جوړه سي. هالنډي چارواکي اټکل کوي چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو په اروپا کې لښبېتو تر اتیا پورې تورستي بریدونو لپاره امادګي نیولې ده. د سعودي عربستان په مشرۍ نړیوال ائتلاف چې په یمن کې د حوثي یاغیانو په وړاندې جنګیږي د 48 ساعتونو لپاره اور باندې اعلان کړ. او داسې احتمال شته چې انقره د روسیې تولید استلور سور ډوله هوایي دفاعي سیستم او پیری ټاکه سوې روسیا او انقره پر دې موضوع بحثونه پیل کړي.
او سم نجيبه زمان اقتصادي خبرونه لولي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د لاجورد لار د ترانزیتي تفاهم نامې طرحه نهایي سوې او ډېر ژر به د پنځو هیوادونو د چارواکو ترمنځ لاسلیک سي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته ویل چې د دغې ترانزیتي تفاهم نامې له لاسلیک سره به په راتلونکو لسو کلونو کې میلیونونه ټنه اموال له دغې لارې د اروپا بازارونو ته ولېږدول سي.
زه ډاډه یم چې تر راتلونکو لسو کلونو پورې به له دغې لارې څخه میلیونونه ټنه اموال ترانزیت شي او له دې لارې څخه به په کم لګښت او کم وخت کې افغاني مالونه د اروپا بازارونو ته ورسیږي.
د لاجورد لار ترانزیتي طرحه د افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او ترکیې د استازو ترمنځ درې ورځې مخکې د آذربایجان په پایتخت باکو کې بشپړه سوه. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د هند حکومت د نورو هیوادونو په پرتله افغان سوداګرو ته د سوداګرۍ په برخه کې د سانتیاو برابرولو ته لیواله دي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته ویل چې افغان سوداګر به له هندي چارواکو او سوداګرو سره په دغه هیواد کې د افغاني تولیداتو او محصولاتو د نندارتونونو د جوړولو په برخه کې یو تړون هم لاسلیک کړي. ښاغلي الکوزي د دغه ډول نندارتونونو جوړول بهرنیو هیوادونو ته د افغاني اموالو د درول لپاره ګټور بولی. د خوراکي موادو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن د خوراکي موادو اومده به په دې ډول دي: یو بوجي پاکستاني اوړه په 1200 افغاني او یو بوجي قزاقي اوړه هم په ورته بیه پلورل کیږي. یو 50 کیلوي بوجي بوره په 2300 افغاني او یو 25 کیلوي بوجي ورجه په 1550 افغاني. 14 لیټر غوړي په 1100 افغاني. نن په کابل کې یو لیټر پټرول تیل په 40 او یو لیټر ډیزل تیل هم په 40 افغاني پلورل کیږي. او د کابل صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ او یپله، یو یورو 1 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 20 افغانۍ، زر ایراني تومان 13 افغانۍ لسپله او زر پاکستانی کلداری 522 افغانۍ.
له نجیب زمان څخه مننه چې اقتصادي خبرونه ولوستل. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. د ځوانانو خاص پروګرام تاند څنګه او حقیقت څه دی. خو تر هغه مخکې بله مسأله څېړو. په بلوچستان ایالت کې احتجاج کوونکو له مرکزي حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د ترک ښوونځیو د ښوونکو او زده کوونکو د ایستلو پریکړه دې بیرته واخلي. د چارواکو په خبره دغه ښوونکي او زده کوونکي له کومې ډلې سره تړاو نه لري، بلکې یوازې د پوهنې د ودې لپاره کار کوي. په دې اړه په کوټه کې پرون مظاهره هم شوې وه. تفصیل له دغه شاره د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال ایوب ترین په راپور کې.
د پاکستان د حکومت له لوري و ترک استادانو ته په درو ورځو کې د هیواد پریښدلو د پریکړې په ځای تېر ورځ د کوټ پرس کلب و مخته و احتجاج مظاهره وسوه. په مظاهره کې د پاک ترک ځایي استادانو د ښوونځیو زده کوونکو د دوی مندو او پلرو په ګډ شمیر کې ګډون درلود. دغه مظاهره چانو نه هیواد په لاسو کې پلیکارډونه نیولي وو، بلکې د خپلو غوښتنو په حق کې شعارونه هم ورکول. پر دې مهال په کوټه کې د پاک ترک ښوونځي د لومړنۍ زده کړو د څانګې پرنسپل میرمن سونیا ایرم وویل چې د دوی د احتجاج مقصد یوازې دا دی چې ترکی استادان دي په زور او زبردستی و خپل هیواد ته نه شړل کیږي.
وہ لوگ جو ہیں یہاں پر مکمل طور پر صرف اور صرف تعلیم کی خدمت کر رہے ہیں.
میرمن سونیا ایرم وائی چدا خلق پبش پڑت ہوگا دلتا یواز دا تعلیم خدمت کبھی او دوی دا سیاست سرا اس تڑا نسرا سمجھ گشتانا دا چھ پاک ترک استازانو او شاگردانو تا دی دا دی سزا نور کول کیجی او ودوی تا دی دا تعلیم دا خبرولو اجازہ ور کول سی. پر دی محال دا الورز دا کرد دا شونزی دا مشر عبدالبصیر خان ویناوا
دا یو دیر بہترین سسٹم پا پاکستان کی روان دی د غریب طلبا د پاره د اسپیشلی د بلوچستان د خلکو د پاره دا یو د نعمت دروازه ده. آیا دا دروازه د نس بند دا ترکی شروع نش کوم دلی دي هغه د خپل خدمت دی د تیرو یو شکلو سور کوي او د تیر یو شکلو سدي خپل داس کسان بدی کستا چا خپل د عمر نیمه سدلی تیر کړی دی دلی د خلکو دور کړی دی. نو آیا زمج د کم زمج دي د رسم رواج کم دي هغه هم داس نس کېدل چې سړی په دوه ورځ کې په درو ورځ کې تور ته بس او لار سدي سي خپل بشتري مشري شاندې تسکه دا ډیر نه صافي ده د دې سره.
نو موږ غوښتنه وکړه چې حکومت یې ترکو استادانو ته په پاکستان کې د تعلیم د خبرولو په خاطر د اوسېدو اجازه ورکړي او استادانو ته دې په درو ورځو کې د پاکستان د پرېښولو پریکړه بیرته واخلي. د یادونې وړ ده چې د ترکو ولسمشر د پاکستان د دوو ورځو د دورې وروسته بیرته خپل هیواد ته ستون شوی دی. خو د هغه د راتګ څخه لمخه حکومت و ترکو استادانو ته د پاکستان څخه د وتلو امر کړی و. د ترکو استادانو په څارنه کې دا وخت په پاکستان کې د 2000 څخه زیات زده کوونکي د نړیوالې کچې زده کړې کوي.
خبریاست د روسیې، امریکا او فرانسې درې فضانوردان فضایي سټېشن یا تمځي ته روان شول. دوی د پنجشنبې په ماښام د فضایي بیړۍ ساویس په وسیله په قزاقستان کې د روسیې له فضایي اډې څخه فضا ته واستول شول. څو شپږ میاشتې په دغه سټېشن کې تیرې کړې. د امریکا ویټسن، د روسیې اولګ نوفیتسکي او د فرانسې تونتسکي به په فضایي تمځي کې د شپږو میاشتو لپاره تحقیقات وکوي. د دوی وړونکې فضا بیړۍ چې ساویز ام اس 03 نومیږي 50مه سفینه ده چې فضایي تمځي ته لیږل کیږي. د دوی د څېړنې زیات تمرکز به په دې وي چې په داسې ځای کې چې وزن نشته د ژوند شرایط تجربه شي. حاضر دمه په فضایي تمځي کې درې نور فضانوردان شته او په لنډ وخت کې بیرته مځکې ته راګرځي. فضایي سټېشن له مځکې له 320 تر 415 کیلومتره لرې د مځکې مدار ته نږدې د 15 هیوادونو له لوري جوړ شوی دی. دا تمځای د ورځې 15 وارې تر مځکې راګرځي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام.
سموده مخکې مو د ځوانانو د روزنیز پارلمان په اړه خبرونه درلوده. په دې خبرونه کې به په کابل کې د ملګرو ملتونو د بیلګې یا کابل موډل یونایټیډ نیشنز په اړه معلومات واورئ چې د ځوانانو پارلمان ته ورته تمثیلي بڼه لري. یو شمیر موافق او نور اعتراض لري. دغه 1 ځوانان په کابل کې راټول شوي چې د ملګرو ملتونو د سازمان غونډې تمثیل کړي. دا ځوانان په دې غونډه کې دا زده کوي چې څه ډول په ملګرو ملتونو کې د یوه هیواد استازیتوب وکړي، د خپل هیواد مسایل له نورو سره مطرح کړي او له خپل سیاست او پرېکړو ننګه وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د تمثیلي غونډې د عمومي روابطو مشره نرګس باران وایي د دې 2 غونډې په ترڅ کې ځوانان په دې وپوهول چې ملګري ملتونه څه ډول غونډې کوي او کوم کارونه ترسره کوي.
اهداف اولی ای کانفرانس
د دې کانفرانس لومړی هدف دا و چې ځوانان په افغانستان کې له ملګرو ملتونو سره آشنا شي. دا چې کله په ملګرو ملتونو کې غونډې کیږي، له کومې مرحلې پیلېږي، څه پروسیجرونه لري، څه ډول تی مراحل کیږي او په کومې مرحلې کې پای ته رسیږي، دا مو ځوانانو ته ور زده کړل. د دې پروګرام بل هدف دا و چې د افغانستان ځوانان سره راټول کړو، ځکه ځوان نسل هغه نسل دی چې تر نورو په ستونزو ښه پوهېږي او ښې حل لارې هم دوی وړاندې کولی شي. نو غوښتل مو چې له ځوانانو د هغوی ستونزې واورو او دا چې دوی څه حل لارې ورته لري.
میوند میری چې د کابل موډل یونایټیډ نیشن د غونډې په جوړولو کې برخه درلوده وایي دا د غونډې له جوړولو یې هدف دا و چې ځوانان د نورو هیوادونو له سیاستونو سره آشنا کړي.
په انټرنیشنل ډیپلوماسي باندې ډیر کم خلک په افغانستان کې پوهیږي، نو موږ غوښتل چې نور دنیا ملکونو کې چې دا یونایټیډ نیشن دا ماډل کوم پریزنت کیږي، مونږ ولې په کابل کې داسې کارونه کوو چې زموږ ځوانان هم د خارج د ملکونو د پالیسیز او د هغې شیانو نه خبر شي. نو دې دپاره بیا مونږ د سوشل میډیا استعمال وکړو او کینډیډیټس مو انوایټ کړل، مونږ هغه شارټ لیست کړل او هغې ترمنځ لکه بیا مونږ ان سلیکشن وکړو.
نرگس باران وایی دوی دا ملګرو ملتونو تمثیلی غونډې ته هغه ځوانان انتخاب کړي وو چې سیاسي پوهه یې درلوده او په مسایلو ښه پوهېدل. هغه زیاتوي په انتخاب شویو ځوانانو کې ډیری محصلان او له سیاسي مسایلو سره آشنا کسان دی.
هیچګاه یک نفر کې د پروګرام اشتراک
یو کس چې په دې پروګرام کې ګډون کاوه لومړی موږ مخامخ نه لیده، هغه ته یو ځانګړی فورم ورکول کېده. هغه به دا فورم ډکاوه او وروسته د هغه فورم پر اساس چا چې ډیر ظرفیتونه درلودل هغوی به انتخابېدل. هغه ځوانان چې په دې پروسه کې ګډون کاوه عمرونه یې 13 تر 25 کلونو پورې وو چې ډیری یې د پوهنتونونو محصلین دي او هغوی چې دندې لري او ښو موقفونو کې کار کوي. نو دې غونډې ته ټول ځوانان د وړتیا، لیاقت او فورم پر اساس انتخاب شوی دی.
شایستگی، لیاقت تمام کاندیدا و بر اساس فورم انتخاب شدن.
په کابل کې د ملګرو ملتونو تمثیلي غونډه د ملګرو ملتونو د سازمان په څیر د بشري حقوقو عمومي غونډې خزو او امنیت په برخه کې څلور کمیټې لري. نورداد صحاق چې د بشري حقوقو د کمیټې غړی وو وایي دوی د عراق او سوریه ستونزو ته د یوې مناسبې حل لارې پر موندلو کار وکړ.
د ملل متحد حقوق بشر په کمیټه کې ومه او موږ چې دا ورته وایي ریزولوشن پیپر یعنی قرارداد خط جوړم کې چې موضوع و د عراق او د سوریا د بیا رغونې لپاره کړنې او په دغه کې مو البته د حل لارې ورته پیشنهاد کړې وړاندې کړلې تر څو څنګه جنگ پای ته ورسیږي او له جنگ نه وروسته د سوریا او د عراق خلکو سره څنګه کومک وکولای شي چې هغوی بیرته څوک چې خارج تللی هغه بیرته خپل وطن ته راستانه شي.
ښه به دا نه وه چې ډېر فوکس مو د افغانستان په مسایلو کړی وای.
د ماډل یونایټیډ نیشن اصول او قانون داسې د هغه ته چې کومه موضوع ورکول شوې وي هماغې پورې محدود وي. البته په دغه کانفرانس کې د افغانستان په رابطه کوم شی نه و مشخص شوي، نه دا چې کومه کمیټه وه، نه دا چې کومه موضوع وه.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي محصل عبدالله جاوید وایي په ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو کې د افغانستان استازي په سمه توګه د خپل هیواد استازیتوب نه شي کولای، خو دغه سې کنفرانسونه او غونډې له ځوانانو سره مرسته کوي چې کاچیرې دوی په راتلونکي کې نړیوالو سازمانونو ته د افغانستان د استازو په توګه ورپېژندل کېږي د خپل هیواد ښه استازیتوب وکړي.
په کابل ماډل یونایټیډ نیشنز کې څلور کمیټې وي، جنرال اسمبلی وه، عمومي مجمع وه، د ملګرو ملتونو همدارقم د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا کمیټه وه، د ښځو کمیټه وه، د بشر د حقوق کمیټه وه. زه په دې کمیټه کې په تمثیلي توګه د ملګرو ملتونو د عمومي مجمع په کمیټه کې د یونان نماینده وم. اصلا موږ دلته د ملګرو ملتونو کوم پروسیجر د کار ډول چې د هغه مګدل تزدکا د ملګرو ملتونو د کار د ډول او د هغوی کوم اصطلاحات چې کاری هغوی چې سره کمتزان ته ملګری شي وادونه پیدا کوي ملګری ملتونو سره کمته یو موضوع د بحث لپاره وړاندې کوي دا د مزکل متاسفانه زه په دې نظر باندې چې نیمګه کوم استاذي چې په نړیوالو سازمانونو کې په ملګرو ملتونو کې دي هغوی د افغانستان نمائندګي په سمته ګمان نه شي کولای په همدې د همدې لپاره د افغانستان مسایل چې دی هغه په نړیوالو سطح باندې په غوږ باندې په سم ډول باندې بحث نه کیږي زه هیله لرم چې دا ډول کنفرانسونه چې په افغانستان کې دا دریم یا څلورم و همدا ډیر شي تر څو پرې د موږ ځوانان او د نوی نسل چې دی دا مخکې نه وروزل شي
د ملګرو ملتونو لومړنۍ تمثیلي غونډه په 2014 کال کې په کابل کې جوړه شوه خو په نورو هیوادونو کې د ملګرو ملتونو لا جوړېدو وروسته دغه سی غونډې او کنفرانسونه کېدل سنا ستانکزی چې د ملګرو ملتونو په تمثیلي غونډه کې د فرانسې استازیتوب کاوه ترې مو پوښتل چې څه ډول غړیتوب ترلاسه کړ او په دې غونډه کې څه زده کړل
زما ورور پیښور کې هغه درس وایي نو هغې ما ته دا لینک راولېږي وایي دلته رجسټر کړه ځان ما ورته ویل مل سمه ده نو دلته مې چې ځان رجسټر کړ نو کوم شی چې زه وایم پولیټیکل ساینس یا سیاسي علوم نو دې سره ډېر مرتبط دي دا شیان نو دلته مو رجسټر وکړه او ایمیل باندې دوباره تاسو ته جواب درکوي چې کامیاب شوی یو که نه او بیا راغلو دلته یو هفته مخکې د کانفرنس نه ټرینینګ وو ټرینینګ کې دوی هماغه څه چې پروسیجر هغه ټول درته تشریح کوي
د فرانسې په اړه د چې کله تحقیق وکړ څه درته نوي وو
موږ خو پولیټیکل ساینس یا هماغه سیاسي علوم وایو موږ ته دا شیان دومره نوي نه وي موږ زو تحقیق کوو په خپل پوهنتون کې د همدې هیوادونو په باره کې ما ته دا نوي وو یعنی چې موږ موضوع چې وه یوز اف فلي اتونومس اوپنس یعنی دا روبوټونه د درونز چې استفاده کیږي یعنی فرانسوي دې موضوع نه حمایت کوي کنه د درونز استفاده هغه منی کوي دا شیان ماته نوې ودلته
دلته تاسو چې څه تر لاسه کوي بیا بنو دین او رسته تاسو څه کوي
دین او رسته خپل تحقیق ته ادامه ورکوم ان شاء الله داسې نور غونډې به مې هغه کې به اشتراک کو او چې موږ معلومات ډیر سي او خپل وطن ته خدمت وکړو تر څو چې معلومات نه لرو یو کارونه کوزامات نه بس خپل وطن ته خدمت نه کیږي
نورداد صحاک وایي په افغانستان کې دغه سی غونډې او کانفرنسونه باید ډیر شي ځکه ځوانان پکې ډیر څه زده کولای شي
البته دغه کانفرنس موډل یونایټډ نیشن ورته ویل کیږي په نور نړۍ کې ډیر عام دا حتی د 14 کلن او 15 کلن ځوانان هم پکې برخه اخلي خو لبه د مرغ افغانان د سر ډیر آشنا نه دي خو حتی خبره ده چې په دغه یو کال کې دغه سی ورته کانفرنسونه دا زه فکر کوم دریم کانفرنس ده چې په افغانستان کې جوړ شوی دغه کانفرنس د دې لپاره ده د بل حسن د شاګردانو د ځوانانو چې هغه د دوی ظرفیت لوړ سي د چیرنې په برخه کې ځکه دوی ته کانفرنس مخکې یو موضوع ورکول کیږي چې هغه موضوع باندې دوی خپل چې پوزیشن پیپر ورته وایي هغه لیکل کیږي ریسرچ کوي په داخل د کانفرنس کې ډیر شانس د کیږي البته کچیرته څوک له مکتب راولي یا پونتون نو اول ځل لپاره خبرې کوي ډیره ګرانه وي خو په دغه ځای کې دغه ټول شین زده کیږي البته تحلیل څوک څنګه کوي بل ټولو نه د دنیا په رابطه او معلومات ډیر زیاتېږي خبري کې په دنیا کې څه روان دي
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو موین ډاکټر کمال سادات د دغه سی پروګرامونو جوړول د ځوانانو په ګټه بولی هغه له نورو ځوانانو هم غواړي چې په دغه سی غونډو کې ګډون وکړي او خپل ظرفیتونه لوړ کړي
د ځوانانو دا ډیر ښه پروګرام دی مونږ له دغو ځوانانو سره له ډیر نږدې نه کار کوو کله چې په لومړي ځل دغه پروګرام جوړېدی د دې له ټولو مسؤلینو سره مونږ یو ځای کار کړی دی اوس هم ورسره یو ځای کار کوو چې کوم امکانات مونږ لرو هغوی ته یې برابرو او په یوه ښې همغږۍ سره دغه پروګرام چې دی مخ په وړاندې بیایو مونږ له هغو ځوانانو نه چې هغه له بین المللي نړیوال سیاست سره علاقه لري په دې پروګرام کې د ګډون وکړي ترسو دوی د ملګرو ملتونو لکړنو خبر شي او بیا د افغانستان ځوانان هم په ملګرو ملتونو کې مامورین شي الته کار وکړي او نړیوال سیاست ته چې دی داخل شي
وګوریدونکو دا تاند سانګي محمد مروا دا او د ازادي رادیو نور خبرونه په دې پته هم اوریدلای شي PA ازادي رادیو ټکی کام او کا فیسبوک ته لاسرسي لري په دې پته هم پیدا کولای شي facebook.com/tandesange تر بلې تاند سانګي مو په لاس پارم
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبرې.
حقیقت صدای
د ازادي رادیو ډیرو درنو او خوږو اوریدونکو ګران اوریدونکو سلام او خیچاري. سوله د هر افغان غوښتنه ده. افغان حکومت کلونه کلونه د سولې درامسته کېدل لپاره هڅې کړې. په دې وروستیو کې افغان حکومت وتوانید چې د حزب اسلامي د وسلوالې ډلې سره د سولې او تفاهم لیک امضا کړي. دا چې د یو شمیر اسلامي احزابو فکر او غوښتنه په دغه برخه کې څه ده، موږ نن د افغانستان د نجات د ملي جبهې له منشي ډاکټر ذبیح الله مجددي سره غږېدل یو. ښاغلی ډاکټر صاحب، تاسو سره کلمه ستړي مشي.
او استاستول او لیم کیتا ز سلام احترام تقدیم
ډیر مننه. ډاکټر صاحب، لومړی پښتني په توګه په دې وروستیو کې افغان حکومت د حزب اسلامي د وسلوالې ډلې سره د سولې او تفاهم لیک لاسلیک کړ. ستاسو دریز دغه تفاهم لیک په برخه کې څه ده؟
موږ در مجموع د جناب حضرت دریز او د جبهه د رهبری دریز عاد از موږ د صلح غوښتن کېجو او د صلح طرف دایي کوو. خدا توافقنامه چې امضا داستیک شوې ده دواړو طرف نه دیگه څه نقایص موجود ده. او په باره کې موږ مختار مخ جناب عیسی تقریبا شپږ میاشت وړاندې چې هغه متن اولی لا سراغی ځینې مواد ته د اصلاحاتو نوښت بلندیز وکړه. آقای واسول شورای امنیت، شورای صلح ته او جناب رئیس جمهور متاسفانه هغوی ته پام ونشوه. بیا په آخر کې چې بل متن راغی په هغه کې هڅه کوله چې خیر دا نور مسایل نه خو موږ تیریږو د سوله د حمایت لپاره، مګر دا دوه مسله اساسي مسایل ده چې یو نقص حقوق العباد ده چې هغه مسئولیت قضایي بلا قید شرط رهبری د حزب اسلامي محترم ته هغه شوی ده، تضمین شوی ده. او بل هغه ده چې دا القاب ورکول جامع سیاست ته د دې په اساس چې د ازادۍ د کشور او د صلح لپاره تلاش کړی ده. دا وقته چې قناه سیاست لپاره تر اوسه تلاش نه وکړي. او دا سه القاب هیڅ رهبر سیاسي یا جهادي تر اوسه نه غوښته نه کړی ده نه ورته ورکړ شوی. د دې دوه ټکو سره مخالفت
ده. دا دوه مسلې راولړي، یو د لقب او یو د حقوق العباد مسله. که چیرته موږ فکر وکړو ګڼو البته مشرانو تلته په افغانستان کې القاب ورکړل شول او سم ورکول کېږي په دې وروستیو کې ځینو کسانو ته ورکړل شول. زما پوښتنه هم په همدغه ځای کې ده که د یوازې د لقب مسله وي په دغه برخه کې څه ستونزې وي؟
نه، یوازې نه دغه مسله، هغه مسله مهم تطوی مهم مسله اصل شریعت د اصل ند مراد شوی چې لباد داخل شوی ده. دا مسله مهم ده. القاب ډېر ګڼه کړي، یو جناب مرحوم آل حضرت زایشات پدر ملت نشد بل چاته القاب نه پکر شوی ده. مرحوم استاد ربانی تکه شهید سلاوی خپس شهیدات شهادت نقشه بل جوانده ته ممتاز القاب نه وکړو پاکستان افغانستان کې متاسفانه. نو دا یو امتیاز ده چې عدالت نه ده پدې، عدالت نه مراد کیږي. مګر ست د جهاد په کوم ډول اشتباهات کړی ده او پس د دې چې دولت د تاسیس شو نو حالت راغی په دې سوال اسکار کوم ډېر اشتباهات شوې متاسفه.
کده
حقوق
د حقوق العباد مسله وی دي تورته ګڼډور جهادي رهبران هم موجود دي چې غوي ګڼ افغانان وژلې دي په جګړو کې د تخکیل ولې دا غوي خبره نه راپورته کیږي.
او ته چا خپل بعد بخلې ده ونه دې بخلې ما
خو دلته خو قضایي مسؤلیت لري غوي ګرځي هم ده اوس
نه رسمن چا دې ته نه دې منلې. نو ګوري مقصد دغه جناب عیسی دا موضوع چې ده د اول سر از اسب د حقوق د ولوس افغان دفاع کرده. جناب عیسی وقتی چې رئیس سنا و مجلس نشنان جلگه التا ویسی جلگه فیصله بکره چې پخوانی جنایت نباید پخته نمونش. جناب عیسی باقا بنده اعتراض بکره و قلبات باید اغان مستثناش آقای اصلاح کنه و قلبات بشید داخل کنه چه بیل قلبات نور جرائم نکه پخته نکی دولت نو حقیبت آقای اصلاح کنه بیا امزاد و اصلاود پیزر ده. دا یو اصل ده، دی اصل نمون نشه تیره داری.
په دغه جګړو کې ستاسو جبهه رهبران او غړي دوی ښکیل نو؟
نه، وقتی هغه وخت نه چې دولت تاسیس شو زما صبر راغی خپل مجاهدین باندې ټول باندې امر وکړ چې خپل اسلحه ټول تاسو دولت ته ورسپاره هم په ولایت کې هم په مرکز کې څنګه به دې جبه کې موږ ته هیڅ کار اخیل نه الحمدلله
اوس د هل لار څو تاسو د حکومت سره حتمی ده چې ناس به مر سره کړی وي خپل پیشنهادات مو مرته وړاندې کړی د حکومت جواب تاسو څو د هل لار څو
موږ خپل دلیل لکه چې ما عرض وکړه اول سر نه چې دا متن زه اصل ته ورسید شپږ میاشت وړاندې هسته پر نظریات حکومت ته واستول هغوی دا اصلاحات نشر واستول او اوس موږ خپل دریض اعلان کړی ده مساوی مطبوعاتي کې ټول عام ورس ده چې موږ پخوانی دریض هم دغه و هغه ته موارد چې موږ اصلاحات جنوبی صاحب غوښته وو هغه ته موارد مطبوعات هم وکړه تاسو نمایندگان ما هغه تشریف درلوده له هغه مساوی مطبوعاتي کې او د دا دوه آخري موضوع چې موږ نشو تېرېدلی مخصوصا د عقل باد د نقص نشو تېرېدلی هغه مو دولت ته مې سپارلی ته او مطبوعات ټول ولس ته مو ویلی ته نو دا د دولت وظیفه ده چې استخدام کوي
او که چېرې دغه اته موارد اصلاح نه شي ستاسې دریځ به بیا په هغه وخت کې څه وي
اته موارد هم موږ چې د له باج دولت شاید مشکلات درلودل نور هم تیر شو هغه دوه جناب هسته کلک دلیدلی ده دریض خود د القاب ارتباط کې دا دریض نه هسته باید چې اوس نور رهبران چې رئیس جمهور وایي چې القاب ورکو اسد د سره مخالف ده وایي دا مناسب نه ده نو د عقل باید باور کړم دغه موقف ده چې دا د منلو ول نه ده او ممکن تحرکات هم نکوي دنیا باید سر داد پاریسند که مظاهری جور کو دیر مسائل پیش شوای عصب باند دیر تو متون شوای مظاهره نه کرده ایدا مونگ اخبار دریزه ولند کمونو که دولت زمون خبر واوری و واقع اصلاح کی ام دولت با خیر ده ام دولت مد با دولت با خدمت ملت با خیر ده او هم داس یا لو اشتباه دولت یا توافق نامینه لیریکیگی او کوي نه مندل نو موږ خپل مسؤلیت تر سره کړی دی
جناب ډاکټر صاحب ته یو بل مسله راولاړی دی تاسو ویلي چې یو شمیر غنور جهادي مشران چې غویم وژنی کړی دی غویم ګرځي البته حقوق العباد ورته نه دی بخل شوی کچیرته موږ دغه یو مسله ډیر ټینګ ونیسو او په دغه یو مسله باندې موږ دغه د حزب اسلامي سره د حکومت د سولې د تړون ماتيږي او حال دا چې په بلې خوا کې زموږ یو شمیر ډیر مشران دلته ګرځي چې هغه ډیر په پسلګونه کسان وژلې دي هغه دی ګرځي او دغه د سولې تړون الته چې زموږ امن پر راضي زموږ سولې پر راضي په دې یو مورید باندې ماتيږي او جګړه نورم دوام کوي فکر نه کوي د اسلامي حزب د رهبری هيئت دی وغړي په توګه دا به تاسو د ولس سره جفا کړی وي
نه په هیڅ صورت بلکې موږ عدالت پر ځای کړی وي او ولست خیر رسولی
او عدالت خو به دواړو خو ته پلی شي د غنور مشان باید
ګوره هیڅ چانه د ولې شنو مشان ته حق له باد بخښ شوې ده ما از وکړه چې وخت ورسې جګه د فیصله وکړه چې راځه راځه اصلاح کړه
او مسله خو ته په قضایي مسؤلیت کې ده مګر دوی ټول قضایي مسؤلیت
لري قضایي مسؤلیت نه قضایي مسؤلیت نه لري یم نه لري هر څوک چې راشي دوی باندې اعتراض وکړي محکمه ته تلای شي خپل اعتراض سرانوري ته وړاندې کولی شي محکمه ته تلای شي دا کار کولی شي وخت چې تاسو مسؤلیت قضایي وکړه به دا کار نشي کولی او دا فکر کوم چې دا یو اصولي موقف ده او موږ خو نه دوی چې متیاس محاکمه شي موږ نه دوی مګم دا حق باید ولس ولري چې حق ما باندې هر چا باندې باید راشي حق ولس دا حق ولري دا امتیاز باید چاته ورنکړي چې هغه باندې دعوا نشي کولی زګه موږ دا اصل په اساس دا خبر کو او د دې اصلاح ډیر اسان ده ما په ولوی مجلس کې جناب رئیس جمهور نور مشران مو د دې اصل په طرف موول شي دولار دولار یو د احمد یار صاحب خپل یو عالم ده د اسلام باندې کتابونه لیکلی ده پیګه چا خپل عبد جان شي بخله په خپل وز مطبوعات وایي چې دا واسه موقف صحیح ده د نور ارګانون چې دا تقاضا کوي دا صحیح ده ما کله وایي چې شریعت نه زه پورته یم عقل باد ماته تاسو بخي هغه به اصلاح کړی دا یو لار ده دا د شرفمنانو لارم دغه ده او د فضا سره حساسیت هم بخوندې او خلک هم تنه خوشاله شي دا موږ اسلام بل دوال مسل سره کې دا اسکول پوری قانون اساسي د لوی جرګه په طرفه هغه شو د خلک پر هغه تغییرات والی دا یو توافق نامه ده دواله طرف دکینی دا خبر مو رئیس جمهور ته په مجلس کې وکړ د اصل طرفه تاسو په متاسف سره کې دا ماده اسلام کې دومره ولي کې چې په استثناء د موارد د نقض او غلبات مسئله تقدیر دو تور که پیام دوباره مدام مسئله اصلاحی که دو خوار کین بوده اصلاح دو اقتصاد مسئله ده دو بری اولوی مسئله یا خلاف شریعت مسئله ولی دولت فیصله بود که او آقای اصلاح نکنی اصلاح هر چی اصلاح هر چی هر قانون اصلاحی داشت داره توافق نمیده مشکل نداره موضوع مگه مهم داغه چه جناب متیاس و نمایندگان موږ اوریدلې چې کله چې دا موضوع پورته کیدل حق له باد دې مجلس نه وتله نو ولې کومه دې هغه نه دي ګوره سو ورځ ولاندې د حرکت انقلاب اسنه یو مجلس او علما د تجدید دولت جماعت د خبره وکړه چې دوی ولې دې موضوع دونه بیری که خدای نه خواسته دوی د خلق وینه توې کله یو اعتراف دې خراج د عذر وغواړي او کنه نو ولې دې موضوع دونه بیری کې دوی خو دې دې موضوع اصلاح
او یو روسي پښتنه وغوښته چې په روسيو کې خغلی ګلبدین حکمتیار له یو شمېر رسنیو سره په مرکو کې ویل چې دی بخنه نه غواړي په تخبر کې ستاسي د ګوند تریس سره
موږ وایو چې حکمتیار صاحب خو خپل د معلوم ده چې د دې د بجاهات وخت هم ځین کسان د دې د حکمتیار صاحب حکم شهیدان شوې ده د مهاجرون له دلنه او د دې مثلا موږ لرو از من کمدانان چه دیک متیاسم در آقاله مو تر آقاله دوی ترور کرده دا خصاب دخواه باید خبال پیگش دا کار کرده بل کابل بندی دیر رکتونه متیاسم واچه و نور کسان هم دا رکتونه فایل کرده ورس بانده بگونا ورس بانده خبال متیاسم دیو عالم پا حیث دیو ورطا معلوم ده معلوم ده چه ضرور ده چه محکمه دی محکمه کی خبال تیو بلان دیراشه که عوضر وغالی دا خخه برده او کناخ نورم عوضر نده وقت ده نورم باید عوضر وغالی کما کوم اعتراض کړي خلق مند باید عذر وغواړي
مثلا څوک باید عذر وغواړي
د نوم نه اخم
ډیر مننه کوم د ازادي رادیو ډیرو درنو خوګو اوریدونکو ګران اوریدونکو دا واستاس لپاره د دیونی حقیقت سره پروگرام چې موږ د افغانستان د نجات د ملي جبهه لمنشي خاغلی ډاکټر زبیح الله مجددي سره ته چمتو کړو تر بیا خې چاري